द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې 19 نیټه ده وخت سوی دی په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروازې 9 بجې سوی دی د وایس اف امریکا دی وریډیو یو ساده خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو په خبرونه کې شرغ لاست ویو د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو خو اول غوښ سي د خبرونو سټکو تا
افغان چارواکي وای د چمن سپین بولدک پوله باندې پاکستان سره پربان کلکیچ باندې خبرې ناکام شي بي دي د چمن سپین بولدک لارې نن په 14 ورځ تړلې پرته ده
په پاکستان کې د پښتنو د سیموزه دوا سیاسي ګوندونو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مخالفت له امله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ځنډولو ته د فاټا پخوانی پارلماني غړی او مشهور وکیل لطیف افریدی غبرګون دی
چې هغوی له حق نه ورکړل کیږي بنیادي حقوق نه ورکړل کیږي نمائندگی نه ورکړل کیږي اقتصادي ګټو کې برخه نه ورکړل کیږي نو آیا پښتنو له بیا په پاکستان کې اوسېدل ټیک دي او که نه
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ سعودي عربستان اسرائیل او روم ته په لومړي بهرني سفر نن روانېږي تمه ده ښاغلی ټرمپ به په سعودي عرب کې په اسلام د مسلمانانو ځینې مشرانو ته وینا کوي د سفر وړاندې هغه ویلي زړې ملګرتیاوې به مضبوطوي او نوي ملګري به جوړوي
او اوس درته وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان او افغان اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د بلوچستان چمن سرحدي خار سره نږدې لانجمن کلو په سر خبرې اترې ناکامه شوې دي د افغان دفاع وزارت ویان وایس اف امریکا ته ویلي پاکستانی چارواکو لخوا د لانجمنې پولې حدبندۍ کولو د غوښتنې له وجې دغه خبرې ناکامه شوې دي نوموړي ویلي افغانستان دغه غوښتنې منلو ته تیار نه دی پاکستان او افغانستان دواړه د چمن په سرحدي پوله د جهانگیر کلی او لقمان کلی د ملکیت دعوه کوي دوه هفته وړاندې په دغه دوه کلو کې د پاکستان لخوا د سرشمیرنې کولو په سر لانجه راپورته کېدو له وجې د چمن سرحدي لار تر اوسه د هر قسم تګ راتګ لپاره بنده پرته ده
د پاکستان قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو عمل ځنډولو باندې د ملک ملت پاله ډلو او مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې سوي دي او وایي چې مرکزی حکومت د خپلو کړو ژمنو څخه وروسته سوي دي د قبایلی سیمو پارلماني غړو او وکیلانو د تنظیم مشرانو غواښونه کړې که مرکزی حکومت د اصلاحاتو په عمل کې سنجیدګي نه ښایي نو دوی به د احتجاج لاره خپلوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو مخالفت کوونکي دوه مشران دي
د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد نن په 15مه ورځ د 15 قانونه کم عمر ماشومانو ته د ساسک ورکولو کمپین تر سره شوه دی د صحت چارواکي وای د پولیو پر ضد کمپین کې د سوبې شپږ 500 لک ماشومانو ته ویکسین ورکولو هدف اخوده شوی نور حال په دې حق باندې د پیښورنا د ډیبرډیو خبریاله نبیلا مشتاق راکبي
چارواکو وینا تر مخه دغه مهم کې خیبر پختونخوا کې شپږ 500 لک ماشومان ته پولیو ساسکي ورکولو چې پولیو ټیمونو زیاتره ماشومان ته ساسکي ورکړي دي پولیو ایریا انچارج شګفتاوان د خپل ټیمونو مانیټرینګ او سپرویژن لپاره کور په کور ګرځي او وای
مو مین مقصد دا دی چې زموږ د ملک نه د پولیو وایرس ختم شي چې یو ماشوم د پولیو کترونه پاتې نشي چې کم د 500 کال نه واړه ماشومان
پولیو مهم کې ټولو نه غټ کردار د پولیو ورکر دی چې هغه سحر 8 بجو نه واخله تر 10 بجو پورې کور په کور ګرځي ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکوي خو پولیو ورکر نوشین بیبي ځای خلکو نه ګیله مند ده او وایي چې څوک هم وتور زر نه کولاوي او دوی په سخت ګرمۍ کې بهر هم داسې ولاړ وي
اوس مونږ لګیو تک سور نور دی او خلکو ته ور ډبو او خلک ور نه کولاوي دوی له خیر دی لیک پکار دي چې مونږ سره ډیر زیات تعاون کوي یو هو ډیر زیات ګرمۍ ده ور دی لیک په ټیم کولاوي چې څنګه مونږ لک خپل خوب خراب کړی دی او بچی ماړه پریخي سار وختي پاسونو دی لم لیک پکار دي چې مونږ سره لکته اون کوي
په خبر کې با سباله هم پولیو ټیمونه خپل سیمو کې ګرځي او پاتې شوی ماشومان ته وساس کې ور کوي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د مذهب د سپکاوي په تور بې ګناه وژل سوی مشال خان د سلويشتي دستوره د اتوار په ورځ د پښتونخوا په سبابې کې به کیږي. د دستوري منتظمینو او د مشال خان پلار اقبال خان ویلي د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو ز علاوه د ټولنې عام وګړي به هم ګډون پکې وکړي. مشال خان سلويشت روزي وړاندې په عبدالولي خان پوهنتون کې د هغه ملګرو او د یونیورسيټي ځینې کارکونکو ډېر په بهرمۍ سره وژلي وو او د مړینې بې حرمتي هم ورله کړې وه. پولیس وایي د مشال خان په وژنه کې ککړ زیاتره کسان نیولې دي او سزاګانې به هم ورسته ورته ورکوي. ام د افغانستان څخه یو خبر چې په افغانستان کې په درې بیلابیلو پیښو کې پردونه سوي دي چې پکې ملکی وګړي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله سوي ده. په دې اړه نور تفصيلات مجاهد جواد پر راپور کې.
د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د ولسی وګړو پر موټر چاودنه شوې چې لامل یې یو لس کسان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د لوګر والی حلیم فدایي هم د برید غندلې او په خپل فیسبوک پاڼه یې ویلي چې دا ولسی وګړي د وسلوالو د خخ کړای شوی ماین قرباني شوی دي. د نوموړي په خبره دا کسان یو وعده تللی وو او د ستنېدو پر مهال پرې چاودنه شوې ده. اخوا د کابل شمال ته د امریکایي ځواکونو په پوځي کتار باندې د سړک د غاړې بمی چاودنه شوی، خو د امریکا د پوځي چارواکو په وینا چاته پکې مرګ ژوبله نه دا وختې. خوایني شاهدانو ویلي چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د دغې چاودنې په ترڅ کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو د شمیرې په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. طالبانو د دغه پیخې پړه په غاړه اخیستې. د افغانستان په ختیز نګرهار ولایت کې بیا یو پولیس خپل 15 نور پولیس ملګري وژلې دي. یاد پیخه د نګرهار ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دغه پیخې پړه تر دې مهاله چا نه ده اخیستې، خو دا ډول بریدګر له پیخې وروسته تل له طالبانو سره یوځای کیږي. د دې اونۍ په سر کې د نګرهار په سرخار جلال آباد کې د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ باندې د ترهګرو په یو ډله ییز برید کې شپږ کسان وژل شوي وو چې دوه تنه پولیس وو. داعش د هغې پیخې پړه په غاړه اخیستې وه.
وایس اف امریکا
ډیوا راډیو اورئ.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ نن په خپل اولنۍ سرکاري دوره کې د سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او ویټیکن سفر کوي. نوموړي په یو داسې وخت کې د خپل ملک نه بهر سفر کوي چې په کور دننه د یو شمیر سیاسي چیلنجونو سره مخ دی. په دغه چیلنجونو کې یو د ملک استخباراتي ادارې اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی د خپلې څوکۍ نه لرې کول شامل دي. په ډانلډ ټرمپ تورونه دي چې نوموړي جیمز کومی ته ویلو چې د قامی امنیتی سلاکار مایکل فلن پر ضد پلټنې ودروي. په سعودي عرب کې به ډانلډ ټرمپ د مسلمان مشرانو یوې ډلې ته د اسلام په سر وینا کوي. ډانلډ ټرمپ ته د وړاندې د شپږ مسلمان اکثریتي ملکونو خلکو امریکې ته په راتګ د بندیز لګولو کوشش کړو او په خپلو بیناوو کې په ډاګه د مسلمانانو په اړه د بد اعتمادۍ خبرې کړي. د ټرمپ قامی امنیتی سلاکار اچ آر میکماستر ویلي صدر د اسلام د امنناک تصور په اړه خوشبینه دی.
شام یا سوریا د امریکا ملاتړ ځواکونه په شام کې حکومتي پوستې باندې د برید غندنه کړې. د شامی چارواکو په وینا په برید کې یو شمیر مړی او مالی زیان رسیدلی. د سوریې چارواکو زیاته کړې چې د جمعې په ورځ دغه وایي برید چې د اردن پولیس سره نږدې سوی د سوریا د فوزي چارواکو د داعش په ضد جګړه کې د هڅو ته خنډان دی. روس چې د سوریا د حکومت ملاتړ دی هم د دغه اوایي برید د حکومت په ضد بللی او ویلي چې دغه د نه منلو وړ دی. د امریکا چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه برید هغه مهال وکړو چې یو ځایي کمانډر ورته ویلي چې شام ملاتړ ځواکونه سرحدي لاره التنف سره نږدې یو غیر فوزي سیمه کې کاروایی کوي چې ورته د امریکا فوز لپاره خطر دی. ځایي مطبوعات وایي په هوایي برید کې یو شمیر فوزیان وژل سوي او ژوبل دي او یو شمیر موټران هم تباه سوي.
ایران کې نن خلک په صدارتي انتخاباتو کې رای ورکوي. اوسنی صدر حسن روحانی د سخت دریځ صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی سره مقابله کوي، چا چې د ایران اقتصاد او د غربي هیوادونو سره نیوکلیای تړون کولو په سر په حسن روحانی سختې نیوکې کړي. حسن روحانی د غربي نړۍ سره کړي نیوکلیای تړون په سر د خپل راتلونکي سیاست کوي، د کوم له وجې چې د ایران نه اقتصادي بندیزونه لری کړی شوي. خو د حسن روحانی مخالف صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی په دغه تړون نیوکې کوي او وایي د ملک په بینکونو او مالی نظام باندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه هم هغسې پرځای دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د بلوچستان چمن سره د خار سره نږدې لانجمن کلو په سر خبرې اترې ناکامه شوې دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حقمن روان نه خپل په لاین راغلی دی. حقمن روان، سلیم مشي او په خیر علي. ډیر مننه حکمل روان صاحب. د افغانستان دفاع وزارت خاص کر دا خبرې وایس اف امریکا ته هم کړې دي، ورسته تفصیل د دې څه دی، څه خبرې شوې دي او میډیا ته څه مخې ته راغلي؟
ګرام صاحب، تیره ورځ نه مخته د کندهار کې د سپین بولدک او چمن په ولسوالیو کې په لارو باندې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو یوه بله غونډه هم درلودله. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې هغه دوه کلي چې پاکستان او افغانیو سرحدي ځواکونه پکې نښته کړي، لوکمان او نظر کلي دي چې افغان حکومت له هغې نه له پاکستاني چارواکو نه غوښتي دي چې له هغې نه پاکستاني ځواکونه وباسي. دا خبرې ویل کېږي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا رد شوې دي او پاکستاني ځواکونه وایي چې موږ له خپلې خاورې نه ځواکونه نشو ایستلی. نو افغان چارواکو هم دا خبره تایید کړې ده، ویلې دي چې زموږ دغه غونډه هم ناکامه شوې ده او تر اوسه پورې هم د سپین بولدک او چمن لاره بنده ده. بلې ګران صاحب،
حکملوان صاحب دا راته وایي چې دواړه هیوادونو مشران د دې وړاندې په خاص کر پوځي مشران چې د دې وړاندې کومه غونډه شوې وه په هغې کې ویلې شوي وو چې دواړه اړخه به هغه اسناد راوړي یا ریکارډونه به راوړي چې هغه ثابت کړي چې دا د چا ځای نه دي. تاسو کوم ویلې شوي دي چې د دې د مسلې حل لپاره مخ په وړاندې د دواړه هیوادونو تک څه دی؟ خبرې په مکمله توګه ناکامه شوې دي که نه د مخکې لپاره هم کومه لار دواړو اخودلې؟ د دې سره زمونږ رابطه کټفله، موږ به بیا هم کوشش کوو چې رسو د دې سره زمونږ رابطه وشي. موږ به تاسو ته یو ځل بیا وایو، د افغانستان او د پاکستان پوځي چارواکو ترمنځ د قندهار په سپین بولدک کې شوې دغه خبرې اترې ناکامه شوې دي. په دې باندې به موږ وخت په وخت باندې تاسو خبرو چې نور په دې کې څه وروستی تفصیل دی. خو د افغانستان دفاع وزارت د ویان لخوا دا ویلې شوي دي چې دواړه اړخه په دې باندې سلا دي چې ډزبندي به پر ځای وي.
اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل راپور چې په پاکستان کې د پښتنو د سیمو ځا د دوو سیاسي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مخالفت له وجې څخه په د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عمل سي دی زنډول سوي دي. ام په دې اړه د فاټا په فاټا کې پخوانی پارلماني غړی او مشهور وکیل لطیف افریدی خبرګون به تاسو وړاندې کوو. دوی سره ارشاد محمد خبرې کړې دي، ستاسو پام راګرځو ورته.
په بل ډول چې کبایلی ولس هغه
په اردو کې یو متل دی چې ادا تیتر ادا بټیر، نیمه په اسمبلی کې به د دوی نمایندگان کینی، خو نور چې کم د هغوی د اسمبلی د ممبرانو څومره طاقت وي، قوت وي، حیثیت وي، آبا د هغې وضاحت نشته چې تر څو پورې قبایلی علاقې د صوبې عیسه نه شي، د آئین د آرټیکل اول نه دا فاټا رک نه شي، او د آرټیکل 256 او 256 کې چې دا کومه سلسله ورکړې شوې ده هغه ختمه نه شي، نو بیا خو مطلب یې چې دوی زیاتره د دوی اختیار د مرکز سره پاتې شي، د دوی اختیار د گورنر سره پاتې شو، د دوی اختیار د صدر صاحب سره پاتې شي، نو په دې کې په صوبه کې د شمولیت کومه کیسه راغله. نو دوی په دغې بل باندې، په دغو بلونو باندې دوی قبایلي اولس له ټګي کوي، دوی له دوکه ورکوي او هغه غولول کوي. دا په کار راغله چې ساده الفاظ کې په آرټیکل اول کې، په آرټیکل 126 کې، په آرټیکل 256 کې، په 238 کې ترمیم وشي. یو ساده قانون ده، دا د اف سی آر په ځای باندې دا رواج ایکټ چې کوم دی دا مکمل طور د دغې ملکانو د پولیټیکل ایجنټ او د دغې چې څنګه پخوا بغلې کې دي هغسې بغلې پکې جاری وي او څه فرق به پکې نه راشي. نو دا پښتانه ډېر د پاکستان وفادار خلک دي، او ډېر رښتیا خبره ده چې سیاسي طور دا ډېر ایماندار خلک دي چې سره د دې چې په دوی په وفاداری شک کېږي، او په دستور په پاکستان کې هم مضبوط او کلک ناست دي. نو داسې کارونه چې ورسره کېږي، نو پښتانه دې سوچ وکړي چې آیا دوی د دوی د پاکستان کې په حیثیت د پوره یو رول په حیث، په حیثیت د پوره حقدار په حیث، د هغه په هر څه کې حق وي، چې هغوی له حق نه ورکړل کېږي، بنیادی حقوق نه ورکړل کېږي، نمائندگی نه ورکړل کېږي، اقتصادي ګټو کې برخه نه ورکړل کېږي، نو آیا پښتنو له بیا په پاکستان کې اوسېدل ټیک دي او که نه؟ دا داسې سوالونه دا اوږده لاستي په اسلام آباد کې اوس په پښتانه ځوانان او پښتانه عام خلک دغه سوالونه کوي چې پاکستان مونږ خپل خلک نه ګڼي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونه د شپې 12 او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسټي چې د مشال خان د وژنې وروستو تر اوسه پورې بنده پرته ده. د یونیورسټي انتظامیه ویلي دي چې د مردان چوک مرکزی کیمپس په دروانی میاشتې 28 نیټې نه پرانیزي، او باقی پاتې دوه چې کومې کیمپس دي هغه به د 15 تاریخ او 26 تاریخ نه پرانیزي هم د رواني میاشتې. دغه درې واړه چې کوم د یونیورسټي څانګې دي، دا د مشال خان د وژنې وروستو بندې شوې وي. مشال خان د اسلام د سپکاوي په تورونو کې په بهلو ټکولو باندې وژل شوې وو، د هغه نه جامې هم ویستل شوې وي، او د هغې وروستو د هواد بیلابیلو برخو کې د هغه د وژونکو پر ضد خلکو آواز پورته کړو چې پکې ګڼ شمیر او بلکې زیاتره د هغه وژن کی نیولې شوې دي. هم د مشال خان په اړه موږ سره بل خبر هم شته.
بالکل د مشال خان د سلوشتي په اړه یو بل خبره چې راپور به تاسو ته تفصیلي وړاندې کوو چې د مشال خان سلوشتي دستوره به د اتوار په ورځ د پښتونخوا په سوابې کې کیږي. د دستوري تنظیم کوونکی او د مشال خان پلار اقبال خان ویل دي چې سیاسي ګوندونو مدني ټولنې ز علاوه د ټولنې عام وګړي به هم پکې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا په مردان دله عبدالولي خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی مشال خان د پاره جوړ کړی شوی جرګې پختون قام ته غږ کړی دی. د اتوار په ورځ د مئی په 28 نیټه د مشال خان په سلويختې کې شرکت وکړي او د مشال خان د پاره د انصاف د غوښتنې نه علاوه د پختون قام د حقونو د پاره د آئین او قانون دننه اواز اوچت کړي. مشال خان 13 د اپریل په 14 نیټه په عبدالولي خان په هنتون کې د دروغو د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی او د هغوی د مړي بیزتی هم کړې وه. وابزلی د سیاسي او مذهبي مشرانو جرګې کوارډینیټر لیاقت خان یوسف زوی د مشال خان سلويختي بد د هغو په کلی کې منځلی شي او په دې کې بعد د سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه د انساني حقوقو تنظیمونو هم ګډون کوي.
د لوی جرګې د سوري دلان دې د اتوار پر ورځ په 28 مئی باندې د سلويختي د پاره تیاری ډیر په زور او شور سره روان دي او د ټول مختلف سیاسي جماعتونو ورکران مختلف کلو کې مختلف باندو کې چکم دنو خلک دغه لپاره تیاری کوي او زموږ دا توقع ده چې سلويختي په مکمل متاسو خپل وګوره میډیا موجوده عوام د صوبې د هر ګټ نه برازي او خصوصا د صوابه او د دې خلک بچ کمبرو د غي استقبال ته وډاړي ټول ولس چې کم دنو د یک جهته ازار مشال خان سره به کوي او د مشال خان د پاره به انصاف وکړنه کوي. ټول صوبې نه او خصوصا د صوابه د هر ګټ نه د هر کلی چې کم دنو په ګل تعداد کې مشران ځوانان او زمونږ کوین د باندې شرکت کوي.
د مشال خان په وجنه باندې د پاکستان نه علاوه په نړیواله سطح باندې هم غندنه شوې و او ملګرو ملتونو هم د مشال خان وجنه غیر قانوني او غیر آئینی ګرځولې و. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د دې نوټس اخستی او د پلټنو لپاره یې په ګډه توګه ټیم هم جوړ کړی و. په دې ټیم کې د استخباراتي ادارو ISI, IB, FIA او سپیشل برانچ نه علاوه ځایي پولیس هم شامل دي. د مشال خان د وجنې نورستو تر اوسه پورې امنیتي چارواکي وایي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د مشال خان په ضد ثبوت نه دی ترلاسه شوی. دوه ورځې وړاندې د مشال خان پلار غوښتنه کړې وه د هغوی د زوی مقدمه د مردان دلی نه اسلام آباد ته منتقل کړي شي او دوی وایي چې د مردان دلی د پوهنتون د انتظامی په ضد څه کاروایی نه ده شوې.
واقعیت اوسولا دا حجوم ته دی یونیورسایټ اوسولا دی اوس په دې حواله باندې چې کله نن موږ چې د حکومت ته مطالبه کوو چې د انصاف د بنیاد پر دې ځل باندې چې دا ما خو تاسو ته مخکې ویل چې زما زی واپس نه راځي خو په دې کې بنیادی سوال دا چې د غنور بچی دې کوم تعلیم حاصلی دا غل چې کوم ځل څه ضمانت ورکړي شي بیا په دې کې دا چې خلک چې دن نه دي چې هغه د خپل ذاتی غرض او مقاصد لپاره چې کوم ځل دا چې یو بناونه کار
امنیتی چارواکو په دې مقدمه کې شپږ 50 طالب علمان او د پوهنتون کارکونکو گرفتار کړی دي. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د تحصیل غړي عارف مردانوي او یو بل نامعلوم ملزم تر اوسه پورې مخروران دي. د مشال خان په حواله مخالف سیاسي ګوندونو په واکمن ګوند تحریک انصاف باندې تورونه هم لګولي وو چې د مقامی صوبایي اسمبلی د غړي په مرسته باندې عارف مردانوي د ملک نه بهر لیږل شوی دی. په مقامی MPA دغه رپورټونه رد کړي دي. امنیتی چارواکي هم دا خبره منی چې عارف مردانوي تر اوسه پورې نه دی گرفتار کړی شوی. د چارواکو وینا دا شپږ کسانو د مشال خان په وجنه کې گواهی هم ورکړې ده او څلور ملزمانو خپل جرم هم منلې دي. په دې ملزمانو کې یو طالب علم عمران علي عدالت ته ویلي وو هغوی په مشال باندې ډزې کړې وې. په دې مقدمه کې په ورستو کې درې کسان نور گرفتار کړي شوي وو او په هغو کې یو د مردان ضلع د سرکاري کالج استاد هم شامل دی. د سیول سوسایټي او انساني حقونو لپاره اواز اوچتونکي د سوابي ضلع لایب یوسف زوی باید چې پښتانه په ګڼ تعداد کې په دغه سلويختي کې شرکت وکړي او د خپل حقونو لپاره आवाज اوچت کړي. د زیاتوي په دغه سلويختي کې بعد د خزو یو ګڼ تعداد هم موجود وي.
دا زموږ ټول فرض دي چې موږ په دې ورځ باندې یو والي خو موږ د خپل غم شریکو او موږ انصاف غواړو د خپل دغه لپاره چې آینده د لپاره دا سي ګامونه سو پورته کړي دا سي کتنونه سو کونی کړي او زموږ د ځوانان چې هغه زموږ سرمایه ده زموږ د پښتون قوم او په مستقبل کې زموږ لیډرشپ ته هغه بیا سو کونه وږي او په سو فرض کې دا سوچ کین چې هغه دا موږ پدی طریقے باندې دا سلوستی کم دی یاد ختم مونږ وکړو چې خلکو ته پته ولګي ټول پښتانه راوځي شي چې اوس پښتانه را بیدار شي وي او دا قسمه کارونه چې کم دي سره روان دي پدې ځمکه باندې پدې خوره باندې دا دې نور مزید بن شي.
یاد دی د مشال خان د وجنې د مقدمې دویم چالان ستر عدالت سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی دی او د دریم چالان لپاره د پلټنې ټیم ته درې هفته ورکړی شوی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے. ایران کے خلق نن په صدارتی انتخاباتو کې رائے ورکوي. اوسنی صدر حسن روحانی د سخت دریځ صدارتی امیدوار ابراهیم رئیسی سره مقابله کوي. ابراهیم رئیسی د ایران اقتصاد او غربي هیوادونو سره نکلي تړون کولو په سر په حسن روحانی سخت نیوکه کوي. نور حال په د وایس آف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
ایران کے نن کیدون کے صدارتی انتخاباتوں کے مطبوعات وائی اصل مقابلہ دا موجودہ صدر روحانی اور دا سخت دریزہ عالم ابراہیم رئیسی ترمنځ دا. سیاسی سڑن کاران وائی دا وقت متدل سوچ لرون کے حسن روحانی تر ٹول غورا امیدوار لیدل کی گی. دا تہران پخوانی میر باقر قالیباف دا سخت دریزہ صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی اور اسحاق جہانگیری نومی امیدوار دا صدر روحانی مقابلے کے دا انتخاباتونا خپل کاغذونا بیرته اخستی دی چې ورسره په هیواد کې دا سخت دریزو او متدل سوچ لرونکو ترمنځ مقابله سخت شوې ده. په ایران کې د کال 1971 راسي چې کومو صدرانو په دویم ځل انتخابات کړی دي هغه ګټلې دي. د حسن روحانی په صدارت کې د ایران امریکا سره ایټمی لوزنامه کامیابی بلل کیږي او سیډون کې غنی ممکنه ده د دغه په بنیاد حسن روحانی یو ځل بیا صدارتی انتخابات وګټي. خو سیډون کې غنی چې دغه معاهده په نتیجه کې په ایران د نړۍ لخوا بیرته اخستې شو زنو بندیزونو فائدې لا تر اوسه اولسته نه دی رسیدلې. په ملک دننه سخت دریځ صدارتی امیدوار ابراهیم رئیسی د امریکا سره شوې لوزنامې په نتیجه کې په ایران د نړیوالو بندیزونو ملک ته ممکنه اقتصادي ګټې نه رسیدو نه فیدا اخلي او دا وخت په ملک کې بیروزګاری زیاته شوې ده او په ځوانانو کې مایوسی ښکاری. او سخت دریځ رئیسی اولس ته باور ورکوي که انتخابات یې وګټل نو په لکونو خلکو ته به روزګارونه ورکړي. اگرچہ سخت دریزہ رئیسی دا ملک سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئے نژد تھن گڑل کی گی خبیا ہم خامنئے دا رئیسی تصدیق نہ دیکھے. پکال نور لسوا یوکم اتیام کی ایران کے دا اسلامی انقلاب ورستو پر صدارتی ٹاکنو کے دا ٹھول امیدوارانو دا ملک پر مذہبی کونسل کے جاج اخستل کی گی او دا دغه کونسل مشر اس دا سپریم لیڈر لخوا صدارتی امیدوارانو تا پالیسی ورکڑی کی گی. نن دا جمعہ پورز پر ایران کے کیدون کے صدارتی انتخابات دا ملک مستقبل لپارا اہم گڑل کی گی او تم کی گی چھ دا معتدل حسن روحانی پہ حق کے ډیر اوټو ناراشي. خو بیا هم د سماجی وپاڼو زیاتې دو او په دغه وپاڼو د ایزار ازادې زیاتې دو سره کسه هم متدل قیادت منتخب شي سړنکاران غنی د حکومت د پاسه جوړ د پاسدارانو مذهبي کونسل او د مذهبي سپریم لیډر په موجودګۍ کې اولستا بشری حقوقونه په آزاد سره نشي ملاوي دي او د دې اندازا د دینه هم لګی دي شي چې د ملک په انتخاباتو کې د برخه اخستو لپاره یو نیم سل خزو ته اجازه نه د ورکړی شوی. خو د دې ترڅنګ بیا هم صدارتی امیدواران هڅه کوي چې د خزونه زیات نه زیات اوټونه ترلاسه کړي.
گران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د منګ سره اوسېږي. دویمه برخه کې هم رپورټونه لرو د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې، او د هغې وروستو د هلو وی او ای ډی ریډیو پروګرام به تاسو ته زموږ همکار بهروز خان سره بلند کوي. نن پروګرام به د پاکستان او افغانستان ترمنځ لانجمنې سرحدی سیمی چمن کې چې کم د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، د دغه کلو په اهمیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو باندې به هغې خبرې اترې کوي. اورېدل یې ماهر وایي موږ سره اوسه.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
خدر مون اوریدون خدا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا خبری خبرونه لیا دوام لري. یو ربیا تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ورشي اول د خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وای د چمن سپین بولدک پوله باندې پاکستان سره پر روان کلکیج باندې خبرې ناکامه شوې دي. د چمن سپین بولدک لارا نن په 14 ورځ هم تړلې پرته ده.
په پاکستان کې د پښتنو د سیمو زاد دوه سیاسي ګوندونو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مخالفت له امله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ځنډولو ته د فاټا پخوانی پارلماني غړي او مشهور وکیل لطیف افریدی وایي
چاغوی له حق نور کړی کیږي، بنیادی حقوق نور کړی کیږي، نمائندگی نور کړی کیږي، اقتصادی ګټو کې پرخه نور کړی کیږي، نو آیا پښتنو له بیا په پاکستان کې اوسېدل ټیک دي او کنه؟
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل او روم ته په لومړی بهرني سفر نن روانېږي. تمه ده ښاغلی ټرمپ به په سعودي عرب کې په اسلام د مسلمانانو ځینې مشرانو ته وینا کوي. د سفر وړاندې هغه ویلي زړې ملګرتیاوې به مضبوطوي او نوې ملګري به جوړوي.
اوس د خبرونو تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان او افغانستان اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د بلوچستان چمن سرحدي خار سره نږدې لانجمن کلو په سر خبرې اترې ناکامه شوې دي. دغه خبرې اترې د افغانستان قندهار سپین بولدک سیمه کې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان وایس اف امریکا ته ویلي پاکستانی چارواکو لخوا د لانجمنې پولې حد بندې کولو د غوښتنې له وجې دا ناکامه شوې دي. نوموړي ویلي افغانستان دغه غوښتنې منلو ته تیار نه دی. پاکستان او افغانستان دواړه د چمن په سرحدي پوله د جهانگیر کلی او لخمان کلی د ملکیت تاوه کوي. دوه هفته وړاندې په دغه دوو کلو کې د پاکستانی چارواکو د سرشمیرنې کولو په سر لانجه راپورته کېدو له وجې د چمن سرحدي لار تر اوسه د هر قسم تګ راتګ لپاره بنده پرته ده.
د پاکستان قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو عمل ځنډولو باندې د ملک ملت پاله ډلو او مدني ټولنو لخوا سختې نیوکې سوې دي او وایي چې مرکزي حکومت د خپلو کړو ژمنو څخه لری کیږي. د قبایلي سیمو پارلماني غړو او وکیلانو تنظیم مشرانو غوښتنه کړې که مرکزي حکومت د اصلاحاتو په عمل کې سنجیدګي نه ښایي نو دوی به احتجاج لاره خپلوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلی سیمو اصلاحاتو مخالفت کوونکي دوه مشران دي.
د خبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد نن په 15مه ورځ د 15 کارونه کم عمر ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاین سرته رسیدلې ده. د صحت چارواکي وایي چې د پولیو پر ضد کمپاین کې شپږ 500 لکه ماشومانو ته واکسین ورکولو هدف ایښودل شوی.
د د پاکستان خیبر پښتونخوا مردان شار عبدالولی خان پونتون انتظامیه وایي دوی به په مرحله واره توګه یونیورسټۍ درې کمپسونه پرانیزي. انتظامیه ویلي د مردان کالج چوک کې درې کمپسونه یونیورسټۍ مرکز ودانۍ. کمپس به د روانې میاشت په 22 تاریخ او نور دوه به په 25 او 26 خلاصوي. یونیورسټۍ د مذهب د سپکاوي په تور بېګناه وژل سوی مشال خان د وژنې وروسته تړلې سوې وه. د مشال خان د سلویښتې دستوره به د اتوار په ورځ د پښتونخوا په سواب کې کېږي. د دستوري انتظام کوونکي او د مشال خان پلار اقبال خان ویلي د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو زه علاوه د ټولنې عام وګړي به هم پکې ګډون وکړي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ نن په خپل اولنۍ سرکاري دوره کې د سعودي عرب، اسرائیل، بلجیم او ویټیکن سفر کوي. نوموړی په یو داسې وخت کې د خپل ملک نه بهر سفر کوي چې په کور دننه د یو شمېر سیاسي چیلنجونو سره مخ دی. په دغه چیلنجونو کې یو د ملک استخباراتي ادارې اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی د خپلې څوکۍ نه لرې کول شامل دي. په ډانلډ ټرمپ تورونه دي چې نوموړي جیمز کومی ته ویلي وو چې د قومي امنیتي سلاحکار مایکل فلن پر ضد پلټنې ودروي. په سعودي عرب کې به ډانلډ ټرمپ د مسلمان مشرانو یوې ډلې ته د اسلام په سر وینا کوي.
په افغانستان کې درې بیلابیلې پېښې رامخته شوي چې پکې ملکي وګړي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتلې. د افغانستان په لوګر ولایت کې د سړک د غاړې په یو بمې چاودنه کې د یوې کورنۍ 11 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او د افغانستان سر ښار کابل کې نن د جمعې په ورځ د امریکا ځواکونو په کارمو برید شوی. دغه برید هم د سړک په غاړه شکړل شوی و. امریکایي چارواکي وایي چې د سه مرګ ژوبله نه ده ورته مخته شوی، خو طالبانو د پېښې ذمواري په خپل سر اخیستې او ویلي چې امریکا ځواکونو ته مرګ جوبله اړولې. بلخوا چرواکی وای د ننګرهار په ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې یو پولیس عسكر تیر شپه خپل 15 عملګری وژل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل او روم ته په لومړی بهرني سفر نن روانېږي. تمه ده نوموړی به په سعودي عرب کې په اسلام د مسلمانانو ځنې مشرانو ته وینا کوي. د سفر وړاندې هغه ویلي چې زړې ملګرتیاوې به مضبوطوي او نوي ملګري به جوړوي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
صدر ترامپ با نن خپل لومړی بارنۍ دوره د سعودي عرب د ریاض ښار نه پیل کوي او وروسته به اسرائیل او ویټیکن ته هم ځي. دا درې واړه ملکونه د درې لویو مذهبونو مرکزونه ګڼل کیږي. هر څه په صدر ترامپ نیوکه کیږي چې ولې د خپل لومړی دورې لپاره د داسې اسلامي ملک انتخاب کړي په چا چې په نورو ملکونو کې د ترګرۍ د مرستو تورونه لګي. خو نوموړي سورز وړاندې د خپل دغه دورې په اړه ویلي:
With the safety, security and interests of the American people as my priority, I will strengthen
the خلکو د تحفظ، امنیت او ګټو په خاطر په دغه سفر زی کوم چې د لومړنۍ ترجیح ده. زه به زوړ تعلق نور مضبوطوم او نوی ملګری به ګورم.
ډانلډ ټرمپ چې په خپل انتخابي مهم کې به د ترګرۍ د مخنیوي په لړ کې په مسلمانانو د بندیزونو غوښتنه کولې او په اسلامي نړۍ به بې باوري ښودله. به په سعودي عرب کې د اسلامي نړۍ مشرانو ته د اسلام په موضوع خپل وینا کوي. د سعودي عرب وروسته به صدر ترامپ اسرائیل ته ځي. خو څېړونکي وایي د اسرائیل استخباراتي معلومات د روس سره په شریکولو به امریکایي صدر دغلته هم امکان دی د سختو نیوکو لاندې راشي. هیتر کانلی د سنټر فار سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز څېړونکي ده وایي د امریکې دننه راپورته شوی کشالو سوری به په صدر ترامپ پسې په بهر ملکونو کې هم ګرځي.
I think the world is just fascinated right now with what is going on within Washington and
زما په خیال نړۍ په دې خبره حیرانه ده چې دا په واشنگټن کې څه روان دی. تحقیقات او د دې صدر مضبوطوالی او سیاسي بصیرت دا بنیادی پوښتنې دي او زما په فکر دا به په هر ډګر د صدر ترامپ نه تاویږي.
صدر ترامپ د عیسایانو مقدس ښار ویټیکن ته هم ځي چې د عیسائی مذهب روحاني مشر پاپ فرانسیس سره ملاقات وکړي. چا چې ویلي د صدر ترامپ په اړه تر هغې څه نشي ویلی تر څو چې ورسره یې ملاقات نه کړی. امریکې ته د ستنېدو نه وړاندې به صدر ترامپ په برسلس کې د ناتو په غونډه کې ګډون کوي او هم به د سیسیلین ښار تورمینا کې د جی 7 په غونډه کې برخه اخلي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ خپل اولنۍ سرکاري دوره باندې نن سعودي عربستان، اسرائیل او روم ته ځي. دا هغه ځای نه دی چې د درې غټو مذهبونو نمائندګي کوي، اسلام، یهودي مذهب او عیسائی مذهب. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین ناست دی. افتخار حسین، ستلمی شیر ته وایو په خیر علی.
ډیره مننه محمد اکرام.
امریکایي څېړنکاران د صدر ډانلډ ټرمپ دې سفر ته څنګه ګوري او څه اهمیت ورکوي؟
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته نن د ځایي وخت مطابق د جمعې پوره سفر کوي او دای اولنې د صدر په توګه بهرنی سفر دی. ولی صدر ډونالډ ټرمپ د خپل اولنی سفر لپاره سعودي عرب منتخب کړو او د دې سفر د امریکا لپاره غټ اهداف سړي. د اوهایو سټیټ یونیورسيټي د منځني ختیځ د مرکز مشر ډاکټر عالم پایان وایي چې دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې د داعش په شمول دا وخت غټ چیلنجونه دي او بیا په ډیرو د امریکا سعودي عرب نظر یو دی. دی وراډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي
منځني ختیځ کې هم د حالات داسې دي چې هلته مثلا د داعش موضوع ده چې د داعش سره په خپل امریکا هم مخالفت لري، عربستان سعودي هم لري، اسرائیل هم لري، ایران هم لري، سوریا هم لري. دا مسله د داعش ده. بل موضوع په خپل د ټیلو موضوع ده، عربستان سعودي او له بل خوا څخه د ایران لاس وهنه چې هم په سوریا کې دي او هم په یمن کې دي. په یمن کې خو هغه د عربستان سعودي هم بمباری کوي د مخالفینو پر موضوعګانو باندې، او هم امریکا دا امریکا او عربستان سعودي تقریبا ګډ اهداف لري دا ایران د لاسوهنه کمول دي، چې د ایران سره دا سنی عربان چې دي د خلیج فارس چې دولت امارات او قطر دي او بحرین او خپل عربستان سعودي دا او هلته د مصر موضوع هم ستا چې دا عبد الفتاح السیسی چې هغه هم د عربانو د سعودي عربیا سره د نږدې ارتباطات لري او هغه هم امریکا ته رالی. او دا ډانلډ ټرمپ یو لوی هدف دا دی چې هم د اروپا او امریکا او د عربي ممالک په ګډه دغه داعش مخنیوي وسی. په
سعودي عرب د صدر ټرمپ غونډې لپاره د سلويختو نه زیاتو هیوادونو خپلو اتحادي هیوادونو نمائندگان هم راغوښتي دي چې پکې د برتانیې اخبار انډیپندنت تر مخه سونی داسې هیوادونو لکه الجیریا مشران شامل دي چې په ټول عمر کې د خولې نه چا څه خبره هم نه دا اورېدلې. سعودي دا وخت خپلو ملګرو هیوادونو په مرسته د شیا یمن سره په جګړه دي او هم دغه هیوادونه په ائتلاف کې دي. آیا سعودي عرب د صدر ټرمپ ته د سفر نه څه غواړي؟ په دې اړه په واشنگټن ډي سي کې د منځني ختیځ څېړنې ادارې یو څېړونکی ډینیل سرور ډیوه راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وایي
But their first priority will be Yemen. They want to get to something in Yemen that they can regard as a victory.
اولنې ترجیح به د سعودي عرب دا وي چې د یمن په جګړه باندې د امریکا ملګرتیا ترلاسه کړي، ځکه چې د سعودي عرب لپاره دا جګړه اوس د وخت نه زیاته اوږده شوې ده. ډینیل سرور وایي چې امریکا او سعودي دواړه دوستان دي او ځینې اقتصادي ګټې هم شریکې دي. په روایتي توګه سعودي د امریکا د وسلې یو غټ ګاک پاتې شوی دی او د اخباري رپورټونو تر مخه امریکا نه یې وړاندې دا هم غوښتي وو چې په ایران باندې برید وکړي. په نیویارک ټایمز اخبار کې نن په یو تفصیلي رپورټ کې لیکل شوی دی چې صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه په سعودي د یو سل لس بلیون ډالرو د وسلې خرڅولو لوزنامه تیار کړې ده. دغه لوزنامه د رواني میاشت په اولنۍ هفته کې د صدر ټرمپ زوم کوشنر په لاس شوې ده. پخوانی صدر براک اوباما په وخت کې نیویورک ټایمز لیکي چې 115 بلین ډالر وسله خرڅه شوې وه. امریکایي مطبوعاتو تر مخه د سعودي عرب دا وخت په امریکا کې لږ تر لږه 100 بلین ډالر سرمایه لګېدلې ده، او دا شمیرې هغه وخت معلومې شوې کله چې د 11 سپتمبر په برید کې د سعودي عرب رول پر سر د امریکا کانګرس په خپل یو رپورټ کې د سعودي نه د وجل شوو خلکو لپاره د معاوضې اخیستلو قانون سازي وکړه. سعودي بیا دړکه کړې وه که چېرې دغه قانون منظور شو او د دوی نه د معاوضې غوښتنه وشوه، نو دوی به د امریکا نه خپله سرمایه وباسي.
وایس آف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. د جرمونو نړیوال عدالت لخوا د هندي وګړي کلبوشن یادیو په مقدمه کې د هند په حق کې فیصله ورکولو په سر په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت باندې سختې نیوکې کړې دي. په دې حق باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د ملګرو ملتونو د انصاف نړیوالې محکمې لخوا پاکستان کې غیر د مبینه هندي جاسوس کلبوشن یادیو د مرګ په سزا د عمل اودرول وروستو د پاکستان په حکومت باندې د مخالف سیاسي ډلو لخوا ټکونه تیز شوي او په پارلمان کې د مخالف ډلو مشر حکومت په نااهله تورن ګرځولې. اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ د مطبوعاتو سره د خبرو پر مهال قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه پرون د انصاف د نړیوال عدالت لخوا پاکستان کې غیر د مبینه هندي جاسوس کلبوشن یادیو د مرګ په سزا د عمل ودرولو پریکړه تخپل عکس العمل کې ویلي چې په دې معاملې کې د حکومت نااهلی په نظر راځي چې ورسره د وفاقي حکومت په نیت شکونه هم سیوا شوي. هغه زیاته کړه چې د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا 13 ورځ په خپل تقریر کې هم ویلو چې د انصاف په نړیوال عدالت کې د پاکستان د نمائندګۍ د پاره وکیل هم فوج لیږلې وو.
نیچرلی فوج کا اس سائیڈ پہ جوڈیشری سائیڈ پہ اتنا بڑا ایکسپیرینس نہیں ہوگا کہ ان کو پتا ہو کہ کون سا وکیل کیا ہے. ہماری حکومت کو اپنا اٹارنی جنرل کو بھیجنا چاہیے تھا.
هغه وای فوج په عدالتي چارو کې دومره تجربه نه لري او په کار و چې حکومت د انصاف عالمی عدالت ته د دغه قضیه د پاره اټرنی جنرال لیګلې وي. ښکار دی وی چې کلبوشن یادیو چې پاکستان د هندستان پوځي افسر بولی او د پاکستان پوځي محکمې ورته د اپریل په 10 نیټه د مخبرې په تور کې د مرګ سزا اورولې وا. هند دغه سزا پر ضد نړیوالې محکمې ته مراجعه شوې وو او دریز خپل کړي وو چې یادیو پاکستان کې مخبري نه ولا بلکې پاکستانی استخباراتو د ایران څخه خپل خاورې ته تختولې وو. د انصاف د نړیوالې محکمې لخوا د کلبوشن یادیو د مرګ په سزا د عمل درآمد او درولو پریکړه په سوشل میډیا هم تود بحثونه راپارولې. د سوشل میډیا هندي کاروونکي د کلبوشن یادیو د 500 سزا او درول د هند بریالیتوب بلی او یو پاکستانی صارف عمر برو هی وای که د کشمیر په معاملې باندې هند د ملګرو ملتونو پروا نه لري نو پاکستان ولې د انصاف د نړیوال عدالت خیال اوساتي. اخوا د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق وای د کلبوشن د سزا معاملې د قومي اهمیت مسله ده او په دې باندې سیاست کول نه دی پکار. که څه هم مخالف سیاسي ډلې په وړاندې موده کې د هندي تاجر سجن جندال پاکستان ته راتګ او د هغه د وزیر اعظم سره لیدو کاته د کلبوشن یادیو د معاملې سره تړي. خود دفاع وفاقی وزیر خواجه آصف وای چې د پاکستان قومي سلامتیا تر ټولو ټولو مقدم دا او د کلبوشن په معاملې کې به کم بهرنی فشار اونه منی. هندي وګړي کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا د پاکستان پوځي عدالت اورولي او په پاکستان کې دننه او بهر په پوځي محکمو نیوکی کیږي چې دغه محکمو کې ګرد قضیه په پټه توګه څېړل کیږي او هیڅوک ترې نه خبريږي چې دغه پوځي محکمې د انصاف غوښتنې تر کم حدا پوره کوي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد قومي اقتصادي کونسل یا شورا د راتلونکي مالی بجټ منظوري ورکړې ده. د کال 2019 او 2023 د پاره دا بجټ په بیا وروستو په قومي اسمبلی کې هم وړاندې کیږي. د دغه بجټ ټول حجم هغه 2113 ارب روپۍ دی چې پکې ترقیاتي بجټ 6000 ارب دی، د مرکز او د صوبو لپاره 1212 ارب روپۍ اخوده شوې دي. خو د تیر کال چې کم بجټو حکومت چې کم هدف اخوده د جی ڈی پی هغه نه دی ترلاسه کړی شوی. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
قومی اقتصادی کونسل یا نیشنل اکنامک کونسل د راتلونکي مالی کال 2019-2023 د پاره د وفاق او صوبو د پاره د 2113 ارب روپو ریکارډ ترقیاتی بجټ منظوري ورکړې ده. راتلونکي مالی کال کې د وفاق ترقیاتی بجټ 1001 ارب روپۍ او د صوبو ترقیاتی بجټ 1012 ارب روپۍ اخوده شوې دي. د قومی اقتصادی کونسل غونډه نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو، د ګلګل بلتستان اعلی وزیر، د پاکستان ولکیلانه کشمیر وزیر اعظم او وفاقی وزیرانو گډون وکړو. غونډه ته د راتلونکو مالی کال د پرمختګ او اقتصادي اهدافو په حواله سره بریفینګ ورکړی شو. غونډه ته وویل شو چې راتلونکو مالی کال کې د وفاق لخوا پی ایچ ڈی پی یا ترقیاتی منصوبو د پاره 1.8 ارب روپۍ خوده شوې دي. این ای سی د راتلونکو مالی کال د پاره د جی ڈی پی شرح نمو 6% مقرر کولو منظوري هم ورکړه. په ترقیاتی بجټ کې د وفاق لخوا د قبایلی سیمونو د خلکو یا آی ڈی پیز د بیا ودان نوی دپاره 90 ارب روپۍ اخوده شوې دي. غونډه ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف اووی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره مخ په وړاندې روان دي او د هیواد پرمختګ په معاملو هیڅ رقم سیاست نه دی کول پکار او ټولو ته یووالی پکار دی. د وزیر اعظم وینا وه چې د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د صوبو ترقیاتي بجټ کې درې چنده زیاتوالی شوی دی. د اووی چې حال کې په چین کې شوی ون بیلټ ون روډ غونډه کې د څلورو واړو اعلی وزیرانو ګډون زما سره و او نړۍ دا وکتل چې د پاکستان پرمختګ د پاره ټول سیاسي قیادت یو موټی دی. د اووی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبو په تیزی سره کار روان دی او د پاکستان د اقتصادي ترقۍ رفتار نړیوال اقتصادي ادارې هم مني. وزیر اعظم زیاته کړه چې توانای ضرورتونه پوره کولو د پاره ګامونه پورته کول کیږي او د سی پیک د لاندې یو شمیر د بجلی منصوبې په ډېر زر سرته ورسي. د اووی چې د هیواد بنیادی اډانه جوړولو د پاره هم د سړکونو جال خپرول شي. د اووی چې د ګلګل بلتستان، آزاد کشمیر او فاټا پر مختګ زمونږ غوروالو کو شامل دي. د هیواد اقتصادي اشارې قابل ذکر هدا پوری خېشوي دي. د زرایو تر مخه په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او سن اعلی وزیرانو د وفاق د لاندې په دې صوبو کې د پرمختګ منصوبو لپاره برابر پیسې نه ورکولو باندې تحفظات ښکاره کړل او د دوی بیناوه چې وفاقي حکومت اکثر لا دوی ته په وخت فنډونه نه جاری کوي چې له وجې دا منصوبې د ځن ښکار کیږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
Voice of America
Dubai Radio Aurei
Tado Voice of America Dubai Radio de do Pakistan ther kal س اقتصادی وزبا زمنګ سره دا وختي په سټوډیو کې زمنګ همکار نفیس ټکر صاحب هم ناشته دوی د دې وړاندې د بی بی سی د دې ترڅنګ د پاکستان بزنس ریکارډر او فاینانشل پوسټ لپاره د پاکستان په اقتصاد لیکل کړي دي. یو شمېر نورو ادارو لې هم او د پاکستان په اقتصاد ژور نظر لري. ټکر صاحب، تاسو ته سلیم شوی په خیر علي.
ستړي مشي په خیر.
ټکر صاحب، د پاکستان په اقتصاد کې گروت یا نشو نما په کوم ځای کې شوی؟
پاکستان چې دا کوم اوسنۍ شمیرې ورکړي دي دا په اصل کې تیر ورځ پبلک اکاؤنٹس کمیټي ته چې کوم رپورٹ دی ورکړی دی حکومتي شمیرې چې ورکړي پای کې راښکاره شوی دی او هغه شمیرو ته کوم موږ وګورو نو د هغې تر مخه داسې ښکاري چې د پاکستان د پیسو چې کوم صندوق دی د اقتصاد کوم صندوق دی نو هغه اوس یو څه وزن ورکې راغلی دی او دوی وایي چې د پاکستان د کال ټول اقتصادي ارزښت چې دی هغه د 300 بلیون ډالرو پورې برابر دی. نو دا واقعي چې که داسې وي او رښتیا وي نو دا ښایي چې د پاکستان اقتصادي ارزښت چې دی هغه د مخکې نه ډېر شوی دی. دویم چې کوم غټ سیز لیدل شوی دی هغه په سرویسز سیکټر کې، یعنی د خدماتو چې کوم مد دی په هغه کې لکه که پاکستان کوم خدمتونه کړي دي سرویسز دی ته وایي چې څوک په ریسټورنټ کې کار کوي، څوک د صفایانو په کیسو کې کار کوي، څوک پاکې اوبه ورکول غواړي، نو دا صنعت هم دی خو دا سرویس هم دی، یعنی خدمات هم دي. نو په دغه اړخ کې هم پاکستان چې دی د تیر کال په نسبت 6% په مخ کې تللی دی. دغه شان که بیا موږ وګورو په زراعتو کې، زراعت د دې ځل نه د تیر ځل په نسبت باندې زراعت ډیر ښه شوی دی او د دوی شمیرې ښایي چې 3.5% چې دی نو هغه زراعت ښه شوی دی. سخت دا تیر کال چې کوم فصلونه دي نو هغه 0.1% د فصلونو چې کوم هغه حاصلو هغه د نور کلنه ډیر شوی دی. د غټ شان دی بل چې کوم سیز دی د پاکستان حکومت داوه کوي هغه داره چې د خلکو اقتصادي وضع په دې حساب باندې ښه کړی ده چې د یو سړي د کال چې کوم آمدنو ګټه هغه اوس 1,00,000 روپۍ دی او دا د تیر یعنی هغه بل کال نه دا تقریبا څه کم 10,000 روپۍ سی وادي. نه دا هغه غټ اړخونه دي چې دوی په دې باندې کړي، خو زه به دې کې اوریدونکو ته یو خبر وکړم چې دا 300 بلیون ډالر چې دوی یادوي نه دې کې دوی یو قسم لا د چین نه چې دا کم پیسې را روان دي یا کم پروجیکټونه روان دي، سی پیک یا د چین پاکستان چې را کم کوریډور ورته وي د دې د لارې چې را کم پیسې دي نه دا پکې هم شامل دي. په دې کې هغه پیسې هم شامل دي چې خلک یې په بهر وطنونو کې ګټي او پاکستان ته ورلیږي نه دا پکې هم شامل دي.
په کومو ځایونو کې په اقتصاد کې ناکامۍ دي او کمزوري دي د پاکستان؟
ګوره هغه بیا ډیر دي، څنګه په کومو ځینو کې چې هغه مثبت پرمختګ شوی دی نه هغه په د ګوتو په شمار چې څنګه مو ویل هغه دي، خو بیا چې موږ هغه ناکامیانو ته ګورو نو هغه ډیر زیات دي. د اوریدونکو لپاره به زه لومړی خو د هغوی د خوښې خبرو کوم، هغه داری چې د پاکستان عام سړی چې دی هغه اوس هم په نور نړۍ سره چې موږ مقابله کوو نو هغه د مډل کلاس یا هغه درمیاني طبقه چې ورته وایي منظومانه کې چې اوسیږي د هغې په ویښ کې پراته دي. د دوی د کال چې کومه ګټه وټه ده هغه که 400,000 روپۍ شي نو دوی به بیا یو څه بره راشي او دوی به هغه درمیانه طبقه یا منځګړې طبقه چې ده اقتصادي لحاظ سره وایم نه هغې ته به راورسي. نو په دې وخت کې دوی ته لا ډېر مزل پاتې دی، دوی اوس هم 2,00,000 سره پاس 2,00,000 روپۍ کمی دي د دوی چې هغه ځای ته رسي، هغه یو پکې ډېر لوی ناکامي ده. دویمه خبره چې ده هغه داره چې د پاکستان ډېرې قرضې ورکوي صنعتونو ته، یعنی که یو سړی د پاکستان چې وزیر اعظم دی یا د سره په کابینه کې څومره خلک دي یا اوسني پارلمان کې پنجاب نه چې څومره خلک دي دا زمیندار کم دي او صنعتکاران ډېر دي، خو له بده مرغه دوی پیسې هم واغستل بینکونو نه او د پاکستان نه چې کومې بهر نه پیسې راغلي هغه هم دوی ته ورکړی شوي دي، ډېر زیات انسینټیوز یا رعایتونه ورکړی شوي دي، خو دوی هغه صنعتي ترقي چې ده هغه دوی ځان ته 0.5% ټارګټ کې خو د هدف خو هغه یوازې 15% پورې دوی ترلاسه کړی دي. بل چې کم کار شوی دی هغه داري چې هغه د بجټ خساره هغه ډبل شوی ده، یعنی دوه واره سوا شوی ده. دوی تمه وه چې بجټ خساره به هغه 4 بلیون ډالر وي، خو هغه اوس داسې تمه نه چې هغه به 8 بلیون ډالر کیږي. دغه شان که موږ وګورو پاکستان دې ځله کم شان بهر هیوادونو ته ورکړي دي او د بهر نه ډېر راغوښتي دي. د دوی د شمیرو په حساب چې موږ وګورو دوی ځان ته یو ټارګټ یا هدف کې خود چې دوی بر 3 بلیون ډالر برابر شین چې دی هغه به بهر هیوادونو ته ورلیږي، اکسپورټ کوي به، صادر کوي به، خو دوی یوازې د 1 بلیون ډالر شزونه ورکړي. دغه شان دوی دا خیال و چې موږ به د بهر هیوادونو نه د 15 بلیون ډالرو مواد چې دی هغه به وارد کوو، یعنی امپورټ کوو، بیا خو هغه اوس داسې ښکاري چې هغه به د 45 بلین ډالر نه هم زیات وي. او دغه شانتې پاکستان یو بل غټ ناکامي چې دغه داره چې هغه دوی د ټیکس بیس، یعنی د مالیو د لګولو چې هغه کم صادر دی هغه اون غزول شو. پاکستان کې اوس هم یوازې په 200 میلیونه خلکو کې 2 میلیون خلک ټیکس ورکوي، دا نور خلک ټیکس یا مالیه نه ورکوي. او دا د IMF دغه 6 بلیونو ډالر چې دوی ته ویلو چې تاسو په اقتصاد کې اصلاحات وکړئ، نه دوی ناکامه شوي دي، نه اصلاحات وکړل او نه هغه د مالیو صادر وغځول.
ډیره مننه نفیس ټکر صاحب موږ سره خبرو کولو.
که زما بابا او خيار وي بس یو سو قطرې پکار وي،
ما به هم منډي وهلې، ما به هم لوبي کولې،
نه به زه په ویر د ځان وې، نه په کور کې به خفګان وې.